کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږښنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دواړه برخې اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به لومړی خبرونه واوري او دا غي نه وروسته به په رپورټونو کې په تازه رپورټونو کې واوري چې په روسیې کې ډیرو ښارونو کې د تقاعد په قوانینو کې د بدلون په خلاف باندې مظاهرې روانې دي او امریکایانو د نومبر په شپږمه د کانګرس په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره تیاری شروع کړی دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزی درته دراوړم. د امریکا حکومت خبرداری ورکړی که د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتو د کارکوونکو لخوا د جنګي جرمونو په هکله تحقیقات وکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دا حق نه لري چې د امریکایانو او یا د هغو ملکونو د خلکو په هکله تحقیقات وکړي چې د دې محکمې جوړېدلې نه دي منلي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالینډ د هاګ په خار کې دی، تیر کال یې د قضایي ادارو نه وغوښتل چې د امریکا د پوځیانو او سی ای ای د مامورینو د احتمالي ناوړه کړنو په هکله دې تحقیقات وکړي. خو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې سره همکاري ونه کړي. بولټن خبرداری ورکړی که د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنایي جرمونو په هکله تحقیقات وکړي، د سفر کولو بندیز به پرې ولګول شي، شتمنی به ضبط شي، قاضیان او څارنوالان چې په دې تحقیقاتو کې برخه اخلي په امریکایي محکمو کې به محاکمه شي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په قندوز کې 13 افغان سرتیری او په سمنګان کې 14 سیمه ییز پولیس او ولسی پاسون کوونکي وژلي دي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو چارواکي چې د ولایت د لوړپوړو چارواکو د فشار په خاطر د نوم اخیستو نه ډډه کوله وویل چې وړمه شپه د وسلوالو طالبانو د سری قطې لخوا د دشتیارچی د بازار په امنیتي کمربندي پوستو په برید کې د افغان سرتیرو 13 تنه وژل شوي او 30 تنه زخمیان دي. چین خبرداری ورکړی که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین په اموالو ګمرکي تعرف زیات کړي، هغوی به د امریکایي شرکتونو په خلاف عمل وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې جمعې په ورځ ویلو د چین په تولیداتو چې ارزښت یې 268 میلیارده امریکایي ډالر کیږي، د اضافي ګمرکي تعرفو په لګولو غور کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ د دې اقدام په ځواب کې ویلي دي چې د خپلو ګټو او مشروع حق د خوندي ساتلو دپاره به یو مثالي عمل وکړي. د امریکا په مختلفو ښارونو کې د څو ورځو د پرله پسې بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي. د امریکا د شمالي کیرولاینا په ایالت کې چارواکو خلکو ته امر کړی دی چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي او خپل کورونه پرېږدي. د دغې امر نه وروسته په سلګونو تنو خپل کورونه پرېښودلي دي او خوندي سیمو ته ورغلي دي. په روسیې کې په زرګونو هغه کسان نیول شوي دي چې د حکومت خلاف یې مظاهرې کولې. د روسیې حکومت پلان لري چې د تقاعد د پیسو اخیستو دپاره د عمر اندازه لوړه کړي. خلکو د حکومت د همدې پلان په خلاف پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړي دي. یو غیر دولتي موسسې ویلي چې حکومت تقریبا 1013 مظاهره کوونکي نیولي دي. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب هم شوی. عیني شاهدین وایي پولیسو مظاهرچیان په کوتکو وهلي، اکثره نیول شوي د پاخه عمر او تنکي ځوانان دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د 1300 پاکستانی طالبانو د اعدام حکم تایید کړی دی. د پاکستان پوز وایي دغه 1300 کسان سخت ټیررسټان دي چې په څو ټیررسټي حملو کې ککړ دي. په دې کسانو تورو چې د 150 عامو خلکو په ګډون د 202 کسانو د وژلو په بریدونو کې لاس لرلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان د پاکستانی طالبانو د غورځنګ غړي دي. په 2014 کال کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه وروسته د پاکستان پوځي محاکمې پیل کړې دي او هم یې د مرګ په سزا بندیز لری کړی دی. د پېښور په ښوونځي کې چې طالبانو په یو لویه ټیررسټي حمله وکړه، 150 کسه وژل شوي چې اکثریت یې د ماشومانو وو. په فرانسې کې پولیس وایي چې هغه کس افغان دی چې په مرکزی برخه کې 13 شپه ناوخته 9 کسان په چاقوانو وهل او زخمیان کړل. اینی شاهدین ویلی دی برید کون کی نصب د سیلانیانو په ویډل چلو بی کولا حمله وکړه. روسته بیا خلکو برید کون کې پکوته کو وه او بزمکا ولبیدو. پولیس وای د پیخ په حق له تحقیقات کوي او تر اوسه پورې دا نه د معلومه چې د افغان بعد دا حمله ولی کړی وی. د پولیسو یو چارواکی ویلی دا سینه معلومیږي چې دا برید او په فرانسې کې د نورو سخت دریزه مسلمانانو بریدونه دي یو بل ته ورته وی. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همانګۍ ویاند ډیوډ سوانسن وایي ملګري ملتونه د تشدد د زیاتوالي له امله چې د 1500 نه زیات کسانې بې کوره کړي دي په ټینګه اندېښمن دی. هغه وایي چې موږ دغه بهیر په ډېر دقت سارو او ګورو چې رژیم په شمال ختیځ سیمه کې چې د القاعدې د پخواني سوریایي څانګې او نورو یاغي ډلو په ولکې کې ده د خپلو عسکرو ګمارل زیات کړي دي. د ستمبر د میاشتې د اولینه د نهمې نیټې پورې 1500 او 1500 ښځې ماشومان او نارینه د ادلب او هامان وتلو ته مجبور شوي دي. په دې بهیر کې اکثریت د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته د ادلب په شمال کې ورغلی دی. پولیسو د ملګرو ملتونو د بشري تو نوی رئیس مارک لوکاک پرون د دوشنبه پورس خبرداري ورکو چې د ادلب خلاف په ستره کچه نظامی عملیات د دې پیړۍ د تر ټولو ستره انساني غمیزه منځته راوستل شي. دا خبرونه ترنور دن کو تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د یکشنبه پورس د روسیې په ډیرو لوی خارونو کې په زرګونو خلکو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو دراوستلو په ضد په داسې وخت کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی چې هلته په مسکو کې او نورې سیمو کې په انتخاباتو کې د کرملن طرفدار کاندیدان هیله لري چې په دغو انتخاباتو کې به وګټي. د امریکا غک خبریال جیف کستر رپورټ را لیږلی. زموږ خبریال سید بختیار شاهد استلولي
د روسیې په یوه دولتي تلویزیون کې د هغه ملک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د مسکو برحال خاروال سرګی صوبای نین ښکاري چې په رایګیری کې برخه اخلي. د روسیې د حکومت مخالف مشران وایي چې د دغو سیمه ییزو انتخاباتو مطلب دا دی چې هغه کسان بیرته کاندید او کامیاب شي چې پوتین غواړي. د دغو سیمه ییزو انتخاباتو د مقدماتي نتایجونه داسې ښکاري چې د مسکو خاروال صوبای نین او 100% رای ترلاسه کړي دي. په داسې وخت کې چې هلته په روسیې کې محلي انتخابات روان دي، د روسیې د حکومت د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولینی په غوښتنه په زرګونو خلکو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په ضد مظاهرې جوړې کړې وې. په دغو اصلاحاتو کې یو هم د تقاعد سن لوړ شوی دی. پولیسو په سوونو مظاهرچیان زندانی کړي دي او هم د هغوی د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده. یو مظاهره کوونکی وایي چې د تقاعد مسله یوازې یو مسله ده، نورې مسلې هم شته دي. هغه وایي
политика путина меня возмущает. Ну я скажу так, можно повысить пенсионный возраст россиянам и до 100 лет этой власти.
د پوتین پالیسي زه په قهر کړی. هغه کولای شي چې تقاعد سن سلو کلونو ته لوړ کړي، مګر دغه پیسې د حکومت ته کافي نه دي ځکه چې دا حکومت غیر مؤثر او مفسد دی. زه غواړم چې زما وطن دې په نړۍ کې خلکو ته د زهرو د ورکولو په اساس شهرت پیدا نه کړي، بلکې داسې نور مثبت اقدامات باید وشي چې خلک روسیه په نړۍ کې په خنوم وپیژني. په روسیه کې د خلکو د اراو د یوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې 90% خلک د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو سره مخالفت لري، مګر کلمرین د خلکو دغو هیلو ته چندان اهمیت نه ورکوي او په مخالفو فعالینو باندې خپل فشارونه زیاتوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
افغان حکومت په بهرنیو هیوادونو کې خپل اته سفیران تقاعد ته سوکړي. پاموکړی دی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی اته افغان سفیران او پیښور کې د افغانستان جنرال کونسلی د ماموریت لپاره د قانوني عمر څخه د عمر د اوړېدو له امله تقاعد ته سوکړي دي. په دغه تقاعد شو سفیرانو کې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالکیم کوچه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاکا دی او په جرمني کې د افغانستان سفیر علامه جلالی هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې په ایران، ترکیه، قطر، کویت، یونان، هسپانیا کې افغان سفیران هم تقاعد ته په سوک شو ډیپلوماټانو کې شامل دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وی چې د افغانستان د قوانینو له مخې د ډیپلوماټانو لپاره د کار موده 15 کاله ټاکل شوې ده.
مقررات ده چې څوک سنی 15 کې د کرنسی باید تفاوت شي. دغه ډیپلوماټان چې تفاوت ورکړ شوې ټولې لهویا کرنه سنو ساري پورته ده.
اوس مهال افغانستان د ملګرو ملتونو اسلامي هیوادو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب تر څنګ په بهرنیو هیوادو کې له شپېتو زیاتې سیاسي نمایندګۍ لري، چې د استوګنو سفیرانو سربیره په یو شمېر هیوادو کې د ناستوګنو سفیرانو لخوا هم اداره کیږي. د چارو کارپوهانو په باور په تیرو څلورو لسیزو کې افغان ډیپلوماتان د کاري وړتیا ته له پاملرنې پرته د ګوندي، سیاسي، قومي او ژبنیو اړیکو پر اساس په بهر کې بدلو ګمارل شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودی ساپیاوی د افغانستان د پخواني پاچا واکمنۍ تر وخته د بهرنیو چارو په وزارت کې د ماموریت لپاره معیارونه په پام کې نیول کېدل، چې د یو کاندید لخوا د معیارونو د پوره کېدلو وروسته به د وزارت د ارشیف په اداره کې په کار ګمارل کېده او بیا به له هغه ځای د مراتبو په پام کې نیولو سره بهر ته د دریم سیکرټر په توګه استول کېده، چې د همدغو معیارونو پر اساس به بیا یو مامور سفارت ته هم رسیده.
دا پروسیجر پس لدی مجاهدینو دی حکومت به تحکیمی دونا تنن پوری نده مراد شوی او نمراتی گی، ولی چه دلتا حد پر اساس امتیاز دی تنظیم والی دی قم والی دی سمت والی دی جب دی مذهب پدشانو اشیر شویدی چه دا دی دیپلوماتیک ساهی دی ودی دی پا زهر مطلق گرنل کی گی. او تاسی چه اکثر دیپلوماتان دی افغانستان فیلی و گوری تو انگریزی بنده پویگی دیکی زوانانم شتا سپینگیریم شتا مشرانم شتا کل پا دقو بیس بنده چلی مخی ما ارزو کل پا دی مخرر شویدی.
خو در افغانستان در بارنه چار وزارت وی چی پا دقو وزارت که دی اصلاحات و بهیر او کار در اهل کار تا دسپارول چاری پیل شوی او در همده و حس و پلر که دقو وزارت ها غشپار از مامورین چه در خدمت دوره بشپره کری هم تقاوت تا سو کری دی. در دی سربیره در بارنه چار در وزارت ها غ افغان کارکون که چه در عمر 15 سلویخ کاله پوره کری او در دولسم تلگی سخه پاریخ شوی در اداری اصلاحات و ملکی خدمتون در کمیسون پا ملتیا با در بحرانه چار و لوزارت سخه و ویسل شی او نور دولتی دارو که با پا کارو گمارل شی. در افغانستان در بحرانه چار وزارت پا ایلامه که ویلی چی در دقو مامورینو پر زیابا حق زوانان چلوری زکری کری پا کارو گمارل شی. در افغانستان در چار و یا کارپو احمد سیدی در بحرانه چار پا وزارت که دقو تغییرات هم لاتر کی او وید چی در کار با در افغانستان در بحرانه چار و در وزارت کاری ورتی الوره کی.
دیده پارچی حق حق دار تو ویلی چی باید هغه څوک وزارت سره کار وکړي چې هغو علومو سیاسي ولوستوي، بیا نو تجربه ولري، مخصوصا ځوانانو ته، مخصوصا ښځو ته، جنکانو ته باندې زیاتر رول ورکړي.
افغان حکومت د بهرنی چارو په وزارت کې دغو اصلاحاتو د پیل خبر په داسې حال کې ورکړی چې د رپورټونو له مخې ډېر هغه افغان ډیپلوماتان چې په بهرنیو هیوادو کې ماموریت پای ته رسېدلی بیرته خپل هیواد ته له ستنېدلو ډډه کړې او په هماغو کوربه هیوادو کې پناه اخیستې.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باشلی ژمنه کړې چې د خاموش اکثریت اواز به پورته کوي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومندی درته لولي.
باچلی ته په خپل وینا کې د خپل ساله پخوانی عالی کمشنر زید راد الحسین د زړورتیا او سترو کارونو درناوی وکړه. وی ویلې دا به د دغه کارونو لا پر مخ بوزي او د بشري حقوقو دایې ته به پرمختګ ورکړي. دی ویلې د خپل ژوند تجربه دا ده چې دا یوه سیاسي بندۍ، د سیاسي بندۍ لور، ایوه مهاجره او ډاکټره وه، د هغو ماشومانو پالنه کوله چې شکنجه شوي وو. دا به په راتلونکو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره د یوې اتلې په حیث د دې کار تعریف کړي. باچلی ته د نړۍ په ټولو سیمو کې د لسګونو هیوادونو نومونه واخیستل چې په میلیونو کسان پکې شکنجه شوي، بېل محاکمې نه بندیان شوي، اعدام شوي، سیاسي تعقیب شوي، د دوی د بیان په ازادۍ او د غونډو په جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. دی په میانمار کې د تحقیقاتو د مستقل کمیسیون ټکان ورکوونکو نتیجو ته د پام اړولو غوښتنه وکړه چې له شواهدو نه څرګنده ده روهینګیان عام قتل شوي دي. دی له شورا نه وغوښتل دغه موضوع د عمومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د بین المللي اکثره جدي جنایتونو د تحلیل او د مخنیوي لپاره میکانیزم جوړ کړي. دی په ادلیب کې د سوری د ملکیانو د ستونزو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړه چې نظامي عملیات پکې ورځ په ورځ زیاتېږي. به چې لیت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible, I urge all nations to take all necessary action to urgently ensure their protection, as well as justice for the massive human rights violation that they have endured. In Egypt, I'm shocked by Saturday's death sentence for 75 people.
د سوری د خلکو کړه او ډراون کې او نا پایا نه ده. زه له ټولو هیوادونو نه غواړم ضروري اقدامات وکړي چې په عاجله توګه د دوی د ژغورنې ډاډ ورکړي او همدغه راز د بشري حقوقو نه د پراخه سرغړونې لپاره چې دوی متحمل شوي دی د عدالت ډاډ ورکړي شي. ما د شنبې په ورځ په مصر کې د 15 تنو په اعدامولو باندې ټکان وخوړ. دا پیښه د بلې دسته جمعي محاکمې نه وروسته وشوله چې له هغو بین المللي معیارونو نه پکې کار نه واخیستل شوی چې د منل شوي پراسس ضمانت شوی دی. بجلی دوه ځلې د چیلي جمهور رئیسه وه. وینزولا او نیکاراګوا کې د بشري حقوقو د مخ په خرابېدونکي وضع باندې اندېښنه څرګنده کړه او وایي ګڼ شمېر خلک له بې امنیتۍ او تعقیب په علت تښتي. عالي کمشنر افریقا ته د اشارې په ترڅ کې د سولې په هغه موافقه خوشحاله شوله چې د ایریتریا او ایتوپیا ترمنځ لاسلیک شوې ده. هیله ده د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو جنګ به پای ته ورسوي. دیتا د ورته موافقې په باره کې هیله څرګنده کړه چې په جنوبي سودان کې په جنگ کې د شامل خواو ترمنځ لاسلیک شوې ده. دا به دغه جنجال ته سوله ییز او دوامدار حل پیدا کړي. بجلیټ خپل وینا په دې منلو سره پای ته ورسوله چې د بشري حقوقو لپاره د ډېرې ناکامۍ وخت و، مګر د زیات فرصت وخت هم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
آسټرالیایی ساینس پوهانو هغه وایرس کشف کړی چې د ټولو انټیبایوټیکونو په مقابل کې مقاومت لري. فلمور سر رپورټ را لېږلې تاسو ته راوړو.
سټیفیلوکوکاس اپیډرمیډس یو ډول بکټیریا ده چې عموما د انسان په پوست کې پیدا کیږي. په آسټرالیا کې څېړونکو د سوپر بیګ په نامو ویروس یو شمېر ډولونه پیدا کړي دي چې په روغتونونو کې انواده کوي تقریبا د ټولو انټیبیوټیکو درملو په مقابل کې مقاومت کوي. داسې میکروبونه پیدا کوي چې تقریبا علاج یې نه کیږي. دوی په لسو هیوادونو کې 80 موسونه نمونې راغونډې کړي دي او بیا یې تحلیل کړي او دغه بیکټیریا یې پیدا کړي چې په اروپا کې د درملو په مقابل کې مقاومت کوي. د ساري ناروغۍ او معافیت لپاره د پیټر دوهرټي موسې چې مرکز یې په میلبورن کې دی پروفیسر بن هاویډن وایي
been able to detect so far are still susceptible to some really last line antibiotics, which are quite expensive and can be a bit toxic, but at least we do have active antibiotics, whereas some of the strains from overseas are actually essentially untreatable with resistance to all antibiotics to treat this type of infection.
من په اصل کې دغه ویروسونه پیدا کړل چې لا تر اوسه د ځینو انټیبیوټیکو په مقابل کې حساس دي چې ډېر ګران تمامېږي او زهرجن کېدای شي. مګر موږ لږ تر لږه فعال انټیبیوټیک لرو، خو ځینې خارجي ویروسونه د ټولو انټیبیوټیکو په مقابل کې مقاومت لري چې دغه ډول ساري ناروغۍ علاج پرې وکړی شي. پروفیسر هاوډن وایي په درسته نړۍ کې روغتونونو ته پکار ده چې ډېره څارنه وکړي او د سوپر بیګ ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. سټافیلوکوکاس اپیډرمیډس همیشه ساري نه وي، مګر په کم شمېر ناروغانو کې د جدي ناروغۍ سبب کیږي چې بیا پیچلی علاج غواړي. په اصطلاح سوپر بیګ په روغتون کې هغو کسانو ته ډېر خطرناک دی چې د عافیت سیستم ولري، یا هغو کسانو ته چې له عملیاتو نه مخ په ښه کېدو وي یا طبي آلې پکې ایښودل شوي وي. د استرالیا د څېړنې ټیم وایي د دوی د څېړنې بل مثال د انټیبیوټیک زیات استعمال دی چې بکتریا بیا د عصري درملو په مقابل کې کم عکس العمل ښیي. د دغې څېړنې نتیجې د نیچر مایکرو بایولوژي په ژورنال کې خپرې شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کاسازر او ټاپی پروژې تر سنگ د ټاپ برېښنا پروژه هم د افغانستان د خاورې تیریږي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمین یازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان له خاورې څخه د کاسا زر د برېښنا او ټاپي د ګازونه لیک د لیکت پروژو تر څنګ اوس د برېښنا د یوې بل سترې پروژې پر سر خبرې روانې دي، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ترانزیت کړي. د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د ټاپ یا ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د 1500 میگا واټ برېښنا د پروژې لپاره د دریو هیوادونو ترمنځ مذاکرات جریان لري او ډېر ژر به په دې اړه موافقه وشي. د افغانستان د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه پروژه به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د پاکستان کویټې ښار ته برېښنا ورسوي.
د ای ترانسمیشن لاین یو کمپنی ترکی حاضر شته سرمایه
په دې ترانسمیشن لاین کې. یو ترکی کمپنی غواړي پانګونه وکړي او له دې کمپنی سره زموږ تخنیکی مذاکرات پیل شوي دي. 1.2 تر 1.6 میلیارډ ډالر د خصوصي سکتور پانګونه به پکې ترسره کیږي. دا برېښنا به د هرات له سرحد افغانستان ته ننوځي چې له هرات، کندهار او هلمند څخه به د پاکستان کویټې ته ځي.
دغه وزارت که څه هم د یادې پروژې له ترانزیت څخه د افغانستان د امتیازاتو د اخیستلو او نورو برخو په اړه معلومات ورنه کړل، خو یوې حکومتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، امریکا غږ ته وویل د یادې پروژې هوکړه لیک به د دریو هیوادونو ترمنځ په روانې سپتمبر میاشت کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره چې د افغانستان له لارې د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته لیږدوي، افغانستان هر کال د برېښنا د ترانزیت له لارې 50 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان به د ترانزیتي پروژو له لارې سربیره پر دې چې عواید ترلاسه کوي، د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې د پروژو د ښه او پر وخت تطبیق لپاره د امنیت په راوستلو کې هم مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه شوه ابراهیم وویل کله چې د سیمې تجارت او ترانزیت د افغانستان څخه تیریږي، نو د سیمې هیوادونه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړي.
اول قدم کې خو دوی سره زمونږ دغه عواید لاس ته راځي چې د افغانستان د لارې نه کله د برېښنا یا ګاز تیریږي، نو موږ خپل هغه د ترانزیت فیس ته نه اخلو. د دې تر څنګ دغه پروژې موږ ته امکانات برابروي چې په افغانستان هم د انرژۍ هغه کمښت سره چې مخکې هغه پروژې پلي شي او راتلونکو پروژو لپاره لاره خلاصه شي. دریم مهم لامل یې دا ده چې موږ غواړو چې سیمه په موږ باندې متکی شي، هغه په دې معنی چې کله چې د سیمې تجارت او ترانزیټي پروژې او دغه د انرژۍ د انتقال پروژې د افغانستان له لارې نه وي، نو د افغانستان په ګډوډۍ کې او بدامنی کې به د دوی ټول د سیمې د هیوادونو تاوان وي.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو سره چې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې پروژه ده، افغانستان هر کال څه د پاسه 400 میلیون ډالر د ګازو د ترانزیت له درکه ترلاسه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سره صلیب بین المللي کمیټي رپورټ ورکړی دی. ځینې مثبتې نښېنښانې څرګندې شوې چې د جنوبي سودان د تازه وخت د سولې موافقه عملي کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د آی سی آر سی د نړیوالو فعالیتونو رئیس ډومینیک سټیل هارت د جنوبي سودان د یوې هفتې له سفر نه وروسته راستون شوی دی. دی وایي د 15 کلن جنگ تاثیر هر چیرې محسوس دی او په اسانۍ باندې به ورباندې غلبه وموندلی شي. په عین وخت کې دی وایي داسې ښکاري چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د اصلاح کولو لپاره هیل شته دی. د څرګنده کړه له هغه وخت نه را په دې خوا په تاوتریخوالي کمول راغلی دی چې د جمهور رئیس سلوا کیر او مخالف مشر ریک مچار تر من د اګست په 2 نیټه د اوربند موافقه لاسلیک شوې وه. د جنوبي سودان کورنۍ جنگ د جمهور رئیس کیر او د ده د پخواني مرستیال مچار تر من د قدرت په وشت ونښته. سټیل هارت وایي دا د حیرانتیا خبره نه ده. د ډیرو پخوانیو موافقو په نظر کې نیولو سره خلک د دغې موافقې د عملي کولو د چانس په باره کې شک لري چې ماتې شوې وي. د امریکا غږ ته وویل ښایي دا وخت فرق ولري، ځکه سوډان، یوګانډا او د پرمختګ په باره کې د حکومتونو ترمنځ ادارې د دغې موافقې کلک ملاتړ کړی دی. ستیل هارت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
this alignment which of course is also an alignment based on their individual interests of both Sudan and Uganda, that nevertheless provides perhaps more hope this time that this agreement may be implemented. And yes, I think on the other hand
daga tanzim de albata daga tanzim de Sudan aw Uganda de dwalu pa fardi gato bani walal de zakano da zal hela pida kigi che daga muwafaqa ba amali shi aw le bal khwaz fikr ka ma daga mushran dar kade da che dui bayad khkar wuki. ستیل هارت وایي د جنوبي سودان خلک له خپلو مشرانو نه توقع لري چې د کلونو کلونو د دغه ناوړه جنگ نه وروسته موافقه عملي کړي چې د راتلونکي لپاره د دوی هیلې تباه کړې وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د 2013 کال نه راپه دې خوا چې کورنۍ جنگ پکې ونښته څه باندې 50,000 تنه پکې وژل شوي دي، 2.5 میلیونه خلک ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي او تقریبا 2 میلیونه خلک همدا اوس په هیواد کې دننه بیزه شوي دي. ستیل هارت وایي دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه باید سودان هیر نه کړي، مګر د حکومت سره دوامداره مرسته د سولې د موافقې پورې تړلې ده. د خبرداري ورکه چې په جنوبي سودان کې د دوامدار جنگ بشری قیمت به یو فاجعه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. امریکایان د نومبر په شپږمه د کانګرس په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ټاکنو کې به پریکړه وشي چې کوم سیاسي ګوند د امریکا د کانګرس په دواړو خونو سنا او د استازو مجلس کې څومره څوکۍ ګټلي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د لرغوني یونان څخه نیولې د امریکا تر را جوړېدو او تر ننه پورې هره دیموکراسي د راکړې ورکړې په اصولو ولاړه ده. د جنوبي کالیفورنیا د پانتون د اعصابو متخصص وایي
بحث فکرونه بدلولی شي او که چیرې مونږ د یو بل سره په نظریاتو باندې بحث وکړو ډېر څه زده کولی شو او په حقیقت کې خپل عقاید تنظیمولی شو.
خو په جنجالي مسلو لکه امجنس بازی یا د وسلو د لرلو په کنټرول باندې بحث د خلکو عقاید نه بدلوي. د نظریې بدلول د موضوع سره څه اړیکه لري چې بدلون راوستل یې دومره ستونزمن کړي دي؟ ښاغلی کپلن د بیلابیلو نظریو د خلکو مغزه سکن کړي دي.
مون خلکو ته په سکرین د هغوی د عقیدې یو بیان وښودو او بیا مو 15 داسې بیانونه ور وښودل چې د هغوی د عقیدې مخالف وو.
آیا د دغو خلکو فکر په ځینو مسایلو بدل شو؟ د خلکو په مغزو کې توپیر راغلی و، خو په هغو مسلو چې د احساساتو سره تړلي وو بدلون نه و راغلی.
مونږ وموندل هغه خلکو چې د خپلو مغزو په دغه برخه کې احساسات ډېر فعاله کړي دي خپل عقاید نشي بدلولی.
ډیر په اصطلاح زیدي او کلشخ خلک د مغزو په هغه برخه کې چې ویرې، ګواښ او نورو قوي احساساتو ته ځواب ورکوي او هغه منځوي قشر کې چې له بدن څخه احساسات اخلي او ورباندې پریکړه کوي ډیر فعال دي. کپلن وایي دا سیستم زموږ د خوندي ساتلو لپاره وده کړې ده. د ډیرو خلکو لپاره سیاسي عقیدې د هغوی د شخصیت یوه مهمه برخه بلل کیږي.
په همدې خاطر د فکر بدلیدل دومره مهم موضوع ده. د یوې مشخصې سیاسي مسالې په اړه د خلکو د فکر بدلیدل یوازې به د بدلیدلو مسأله نه وي، د انسانانو ترمنځ د اړیکو په بدلیدو هم اغیزه کوي.
د نویو شیانو د زده کړو پر مهال احساسات په قضاوت کې نقش لري، خو کپلن زیاتوي چې هغه کولی شي د ښه تصمیم په لاره کې هم خنډ جوړ کړي. نن سبا چې په واشنگتن کې سیاسي فضا ډیره دوه قطبی ده، د عامو رایه چونکو لپاره د رایو کارول ډیر ګران او مهم کار شوی.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلې وي. که چېرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه باندې واورئ. زموږ د ویبپاڼې ایډرس دی www.voapashto.com. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.